السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی. ستړي مشي زيبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپین خبري یا راست پروګرام اوري.
ما هم شنونده ها و بیننده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام های گرم خود تقدیم میکنم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار داریم با زیبا جان متر که شنیدین و دیدین با تقدیم برنامه روک راست اسپین خبری.
قدرمن اوریدونکو، د ایران نوې ټاکل شوې جمهور رئیس مسعود پزشکیان د جولای په 13مه یعنی سبا د سیشن به پورز د مازیګر په 3 بجو د ایران د اساسي قانون د 121مه ماده په اساس د اسلامي شورا قضایه قوی د پارلمان او د شورای نگهبان د غړو په مخ کې ملک ته د وفاداری قسم کوي او قسم نامه لاسلیک کوي. د ایران خبری آژانس ویلي دی چې د لوري په دې مراسمو کې د اویا امریکایي، افریقایي او آسیایي هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي او قریب 600 خبريالان به د دغو مراسمو د جریان رپورټونه او خبرونه ورکړي.
بله، و یک روز پیشتر میریم. به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، خامنه ای با صدور حکمنامه گفته که اکنون، البته نقل قول میکنم، اکنون این جانب با تشکر از همه کسایی که در خلق ای افتخار نقش آفریدن با پیروی از ملت، رأی آنان به شخصیت فرزانه و صادق و مردمی و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیز و ایشون را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. البته ختم نقل قول
مننه. او در پوچونو لقرار د طالبانو یو هیئت هم ایران ته ورغلی دی چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي او په یو لړ مطالبو او موضوعاتو د ایران د چارواکو سره هم وغږیږي. موږ نن د سپینې خبرې په پروګرام کې په دې غږیږو چې د دینوي حکومت پر راتلو به په افغانستان سیمې او نړیوالې ټولنې سره د ایران په پالیسیو کې کوم بدلون راشي.
بله،
ستامه توقعی که ده شی و حقا زینو که چه شخری دی آلتا با مسئله حل شی ده دینوی حکومت پراتلو؟
سوال امده ده همیست و مسائل پیچیده و بغرنج هم پیش روی رئیس جمهور جدید منتخب ایران قرار داره. ما از دو مهمان عالی قدر خود دعوت کردیم، از دو تحلیلگر سیاسی، جناب دکتر هاشم دانش و جناب سید بلال فاطمی که با ما امشب تشریف دارن در برنامه و به تحلیل از این پردازیم که امون رقم که زیبا جان گفتن تأثیرات جهانی منطقوی و بریم بر سر افغانستان. باز بعد از او چی خواد باشه رئیس جمهور با مشکلات که روبروی چست؟ چه قسم عمل خواهد کرد؟
بله،
شبیه یا دیگر رقم؟
مننه. او یو بل خبر هم دی یادون ورده و قداده چه منگ ده امریکا غیق آشنا رادیو صرف هم دوم رکو چه مسائل او موضوعات مطرح کو کارپوهان چه رازی اغوی خپل نظریات او تحلیلون اولنده کوی قضاوت تاسی درنو اولیدن کو تپریدو.
بله، زیبا جان بفرماین سوال اول شما از جناب فاطمی سر مطرح کنین.
مننه. تاسی همیش نوبت میرمانو تورکوی پا پروگرامو.
بله، همیشه.
مننه تاسی نه. فاطمی سر محترم، پروگرام تا پخیر راغلی. سلام باشی.
بسم الله الرحمن. سلامونه تاستا قدرمند عزاده سبت اشتاسو قدرمند و لیدون پاوریدون
زنده باشی.
محترم هاشم دانش سر پخیر راغلی خبرونه تا دینا. مننه دانش صاحب. لکه چی؟
حافظ صاحب تا و فاطمی صاحب تا سلامون او نیکی هیلی ورام میکنم.
شما میمونای عزیزم تشکر میکنیم که هستین با ما. به هر دوی شما سلام احترام.
خواه، نو ساسی پی اجازه سوال به اول فاطمی صاحب تا پمخ که واچو داغ نظر به وارو داغ تحلیل به وارو. فاطمه صاحب محترم، کله چې په یو مملکت کې نوی جمهور رئیس راځي یا نوی پارلمان راځي، نو سیاست مداران خو پرې د خدغه ولز د سیستم توقع لري چې په حالاتو کې به په داخل کې بدلون راشي او د ملک په پالیسیو کې به د خارجي ملکونو سره هم روابط خشي او مشکلات به حل شي. د ایران مشکلات داخل کې او خارج کې ټول ته معلوم دي. زه خو جزئیاتو ته نه ورزم. ستاسو نظر په عمومي ډول غواړم چې د ایران د دینی به حکومت پراتلو سره به په جهان کې کومې غټي مسلې زر تر زر حل شي.
مننه. اول خو د دانش صاحب خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. معذرت غواړم چې سری ذکرانه پات شو. هله کوم چې زما معذرت ومني او زما د خپل کوم احترامات ورته وړاندې دیوس. د نړیوالو سیستمو د قوانینو د نقطې نظر نه کتاب وګورئ چې د کوم دنیا کې د حکومتونو سیستم لرو موږ تاسو پدې کې موږ تاسو قوي رئیس جمهوران، ضعیف صدر اعظمان، قوي صدر اعظمان، ضعیف رئیس جمهوران سیستم لرو. د ایران سیستم چې د دغه نړیوال سیستمونو نه یو وته ځانته یو بل نه سیستم دی چې معمولا ضرورتوي مې چې هغه کوم ګراف دی حقوقي چې موږ لپاره د شپږ نو نظامونو لرو د هغه کې موجود نه دی. دا په وخت کې باتمن ارستو چې اسلام هغه وخت کې نو د اسلامي نقطې نظر نه کوم شپږ نو ورکړي نو هغه په اسلام نه خبر وای نو هغه به دا ووم نه ووم چې کوم یو وسه هغه چې دغه کوم ووم نه و چې ایران او افغانستان کې روان دي دا هم کاملا نه اسلامي دي او نه کاملا د غربي د سختار نظام نه جوړ شوی. په ظاهره باندې موږ تاسو ګورئ چې د ایران کې نومره جمهور دی اما په سختار د نظام د نقطه نظر نه وګورو په سر باندې یو بل پر جمهور په سر باندې یو بل څوک ناست دی
درست
چې هغه دوی رهبر وای نو د سختار د نظام د نقطه نظر کوټو ګوري دا رئیس جمهور کم بلکې صدر اعظم دی او په صدر اعظم کې هغه قوي صدر اعظمان مونږ نه دی بلکې د ضعیف صدر اعظمان نه دی لکه فرضاً فرانسې صدر اعظم د مصر صدر اعظم دا هغه صدر اعظمان دي چې رئیس جمهور صلاحیت هم تم لري صدر اعظم کوم صلاحیت نه لري اما تاسو قوي صدر اعظمان هم لرو لکه د هندوستان صدر اعظم لکه د انګلستان صدر اعظم لکه د بنگلاديش صدر اعظم لکه د پاکستان صدر اعظم چې هغه د رئیس جمهور نه قدرت او صلاحیت زیات لري د دې په مقایسې سره زه تاسو دا ویل شم چې په ایران کې رئیس جمهور په سرپنامه رئیس جمهوری خو د هغه صلاحیت او کار دومره نه چې هغه تصمیم او اراده دی امور د خارجي مسایلو او د داخلي مسایلو ونیسي.
ها
دې توزیع پرانا کې زه استاد صدا ویل شم چې پزشکان سره دی چې د مخالف طرف نه وو د شپږو کاندیدانو نه د یوازینې اصلاح طلب وو
پنځه
کاندیدان نو ټول اصولګراو ولی خامنئی پنځه اصولګرا ډډې ته پری خدل او دا سړی انتخاب کړ او دته لار ورکړه چې اصلاح طلب راشي او د نظام امور په لاس کې ونیسي یعنی د هغه ک د تحلیلونه بین المللي تاسو ګوري قالین باف او سعید جلیلی دوه هغه کاندیدانو چې د نهایت هغه 15 تنو کې ویل کېدل چې خامنه‌ای ته نږدې کسان دي او د دې ډول نه یو کس کېدای شي راشي اما په اخر کې موږ تاسو ګورو چې پزشکان راځي او د اصلاح طلب دی نو د زما په نظر د اصلاح طلب را واستنه په دې باندې شوی ده چې دا څه ښکاری چې امر ایران د غیر عادل ریچ پاینده څلور پنځه کال چې د جمهوریت دی خپل اړیکې د غربي نړۍ سره ښه کی او خپل د انرژي مسله چې دا د نړۍ سره حل نو په دې رقم سره ماته دا ښکاری چې د دره وستل د ایران په خارجه پالیسی کې به د تغیرونه او تغیرات او تبادلات براشي او په داخلي مسایلو کې د دې ټیسټ په موږ تاسو هغه وخت وشي چې کله موږ وګورو چې د کوم هغه درې وادي اصلور وادي چې په انتخاباتو کې ورکړي لري هغه پیاده کده هغه پیاده کړلې نو دا تاسو ته په یقین سره وایم تاسو د پوهې د ایران د تغییر خواته روان دی هغه شپږ څلوېښت کاله پالیسي چې به هغه تغییر له هغه ماتېږي او نوې پالیسي راځي فرضاً د ده وعده ورکړې وه چې د حجاب پیسې کې به نرمش راولي ده وعده ورکړې وه چې خپل په کابینه کې به د سنی یو وزیر رانیسي چې په ټول د شپږ څلوېښت کالو کې هېڅ کله یو سنی د وزارت څه کوي چې معینیت ته ریاست ته نه دی رسېدلی او د خپل د کردستان په کمپاین کې دا وعده کړې وه د کردانو سره چې په زما حکومت راشي زه به یو سنی په کابینه کې اخلم که چېرته د خپل دا وعدې پوره کړلې یا فرضاً دا درېیمه وعده دا وه چې قدرت ته ورسیدلم دا کوم سختګیری او پابندي چې په میډیا کې پر رسنیو باندې ده او فلټر سیستم د ویرانین لاسرسي نه لري نړیوالو د رسنیو ته په اسانۍ سره سوشل میډیا ته دا به زه فلټر باندې منځ وړم او خلک په پاسه کچې ته دي دا درې کارونه وکړل نو تاسو په دې متقن اوسئ چې د ایران خارجه پالیسی بدله ده کچې ته دا درې بدلونونه راغلل او د امریکای او د اروپا سره په پالیسی کې تغییر رانغی او په منځ په شرق الاوسط کې پالیسی کماکان روانه وه او د تشنج د ایران په حساب لمنه وهله او الته دغه شو بیا پوه شي چې دا رئیس جمهور هم اسې راغلی دی دا کوم تغییر نشي راوستلی پالیسی هماغه د خامنه‌ای پخوانۍ پالیسی ده چې تیر څلور پنځه کالو کې روانه ده او هماغه کماکان به روانه
زما سوال هم دا و فاطمی صاحب محترم چې خپل خامنه‌ای صاحب د انتخاب کو تاسو هغه د ټول د انتخاباتو جریان موای هغه انتخاب کړی دی او صلاحیت داغه دی نو د پالیسی به دا موده دی که البته بل کوم مشکل ویني او سوال مده چې دغه نړۍ کې کوم ځای نو کې چې ایران خکیل دی په دې شخړو کې کوم شخړه په اول قدم کې هر شی ځکه خلکو دا توقع درلوده چې د اصلاح طلب دی یو سبب تغییر راولي
ګورئ مې شرم هم دی خواته ما تاسو ویلئ چې د دره وصل د خامنه‌ای د خوانه اتمن دا دی چې ته خامنه‌ای خپل په پخوانی کې تغییر راولي ا پالیسی به د پز ځکه د مجري د اداري دی
صحیح
د اداري سیستم د مخکې وړي نو فرمان هغه ورکي کچته دغه په ذهنیت کې تغییر راغلی چې امریکا سره روابط حکومت داخلي چارو کې ځینې نرمښونه راوړم نو هغه به د دې په ذریعہ باندې پیاده شي
صحیح
هغه چې به موږ تاسو سیمایزه خارجي پالیسی کې به تغییرات وګورو او په بینالمللي کې به وګورو کچته دغه تغییرات را نغله بیا معنی دا ده چې خامنه‌ای خپل په خارجه پالیسی کې تغییر نه دی راوسته اما کوم مختلفي خارجه پالیسی دغه به کماکان روانه وي او باقي کې به موږ تاسو وګورو چې فزیشکان جز د دنه چې په ماګه ختمه شي لا شي په خپل کم تغییر تبدیل نشي
راوځي
او خپل د انتخابات په کمپاین په خبرو کې به ناکام پاتې
تشکر مننه
تشکر جناب فاطمی صاحب ډاکټر صاحب دانش با تعریفات که آقای خامنه ای از رئیس جمهور منتخب کرد من خدمت شما پیشتر نقل قول کردم از اونا ای به این مفهوم است که یعنی مطیش است هر چیزی که او میگه همه تو کار میکنه و نکته دیگه ایست که آقای فاطمی اظهار کردن است که اینا یک رئیس جمهور اصلاح طلب هستند ملای اصلاح طلب و ملای تندرو وجود داره؟ ملا یک ملاست ختمش هم یک ختمش است روابطشان هم با جهان بیرونی هم یکسان است چی توقعات بزرگتر از سلف خود می داشته باشه که دو تغییر بیاره در مورد اروپایان تذکر داده که کشورهایی که اگر سر مخالفت با ما بگیرن ما اوتر نمیمانه میشه قدرت بزرگ امریکا هم مشکلاتش داره تحریم هاست مسائل منطقوی است شما فکر میکنین که این رئیس جمهور منتخب بتونه کجروی کنه یا پای خود از چیزایی که آقای خامنه ای میگه بیرون تر مانه یا عمل کنه؟
دا یو شعار هم دیر مهم ده چه ویلی و چه ار چا تا دو دوسته لاس خزوی میره بانی دانیسته
دانیسته؟
جناب عزیزاده صاحب اجازه بده که یک بار ما پس منظر جهان را یک مقدار تشریح کنیم بعدم میتونیم این را تشریح کنیم که چطور خامنه ای در همچون شرایط حاضر پزشکیان را بیاره و شخصیت کرکتر و سابقه پزشکیان برای چی وجوهاتی هست شما میفهمین که ما در هستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار داریم امریکا و روسیه چین در شرایط فعلی در حقیقت قدرت های اصلی تصمیم گیرنده در سطح دنیاست امریکایا به آمدن بایدن و پالیسی هایی را که اختیار کردن یک سری تغییرات که بسیار جدی را در پالیسی های آینده یعنی حکومت آینده اگر با ترامپ ببره یا معاون بایدن ببره تغییرات جدی در سیاست امریکا به وجود خواهد آمد که این تغییرات خاورمیانه جزی از این کشورهاست که از این تغییرات متاثر خواهد شد به طور خلاصه امریکایی ها از جنگ فرسایشی اوکراین به سطوح آمدن، بیشتر میخواین این قضیه را نقطه پایان ببخشن. امریکایی ها سیاست های ضد بشری بنیامین نتانیاهو را بیشتر نه در سطح دنیا و نه در سطح منطقه حمایت کرده نمیتونن، به قضیه فلسطین باید یک رای حل را پیدا بکنن. در حیث افغانستان امریکایی ها این را جدی در اجندای خود داره که تفاهمنامه دوحه باید در افغانستان پیاده شود. مسئله خاورمیانه به شکل از اشکال باید امریکا نقش کلیدی که قبلا داشته این نقشش و این اتوریتش باید در این منطقه حفظ شود. وقتی که قضیه فلسطین حل میشه اسرائیل تارگتش ایران است. هر امتیازی را که به فلسطین امریکایی‌ها قائل شوه در مقابلش باید تعزیزات و تحریم‌های بیشتر باید بر ایران وضع کنند که اسرائیل را بتانه راضی بسازند. به این لحاظ است که خامنه ای به این نتیجه رسید که باید یک چهره ای را روی کار بیاره که با شعارهای بسیار جالب و فریبندهش تانسته باشد هم مردم خود بازی بده و هم جهان را بازی بده. بدون شک آقای پزشکیان یکی از رئیس جمهورهای بسیار باسواد و متخصص و کارفهم هستند. اما شما شاهد هستین که پزشکیان یکی از کسایی که بسیار نزدیک به ولایت فقیه هستند. پزشکیان در سال 1359 وقتی که خمینی خواستند که حزب توده و رنجبران را از بدنه حکومت تصفیه بکنن، مسئول تصفیه امو کمیسیون آقای پزشکیان بود. در به امضای آقای پزشکیان به هزارها نفر به قتلگاه رفتن، کشته شدن و تیرباران شدن. ولی امروز آقای پزشکیان شعارهای بسیار جالب و فریبنده ای را میده که مردم خیال میکنه که پزشکیان میتونه مشکلات ایران را حل خواهد کرد.
اصلاح طلب است.
بعضی چگونه خواهد بود؟ بعضی ایست که از طرف شب آقای پزشکیان و خامنه ای با هم هستند و از طرف روز یک جنگ مطبوعاتی و یک اختلاف مطبوعاتی شدید را برا می اندازند. مردم ای تو فکر میکنند که چیزی که خامنه ای میخواه از تریبیون آقای پزشکیان اعلان بکنند که خود خامنه ای میفهمه که حکومتش با بنبست رسیده، حکومتش بیشتر توان تحریم ها را ندارند. مردم درک کردند که در مدت 45 سال ایران از وقت رضا شاه تا امروز از آسمان به زمین خورده. حالا این وضعیت قابل ترمیم است، این وضعیت بیشتر تداوم پیدا کرده نمیتونه. تا چی وقت به خفقان، به زندان، به شکنجه، به کشتار بتونه این حکومت را حفظ بکنه؟ حالا باید موقعی بده. همین مردم خود چوب و کی نداره، سلاح و تفنگی نداره. مردم صداش انتخابات هستند. شما دیدین که اضافه تر از کمتر از 40% مردم در انتخابات شرکت نکردن. به این معنا بود که مردم به خامنه ای نشان دادن که انتخابات تو نمایشی است، انتخابات تو یک بازی است که هر کسی که دل خودت خواست او را ورقش امضا میکنی، مثل پارچه مکتب به دستش میدی که تو نخواهی امرای اکثریت هم برده باشه، او نمیتونه رئیس جمهور شه. به این لحاظ آقای پزشکیان میخواهد که مسئله برجام را پس زنده بکنند، تلاش خواهد کرد که حکومت امریکا دوباره به برجام برگرده. آقای پزشکیان سختگیری های ایجاب و چیزایی که آقای فاطمی گفتن دقیق است، این را کم میکنند. بیشتر نمیخواهد که گشت وجود داشته باشه و با حریم خصوصی مردم دخالت بکنند. اما خامنه ای در پشت سر میگه که والا از اسلام عدول کرده، ای از شریعت عدول کرده و از این گفا. اما این کاره است که خود آقای خامنه ای میتونه. اما بنبست های موجوده ایران در وجود پزشکیان قابل حل نیست. دلیلش ای است که سیاست کلی و سیاستی که فضای بازی باشه بر جهان در ایران وجود نداره. امریکا هنوز به امون نظریات خود است، تحریم ها به امون شکل خواهد بود و سپاه پاسداران و سپاه قدس تا زمانی که در ایران حرف اول را بزنن به هیچ عنوان در لیستی برداشته شدن تحریم های امریکا قرار نخواهد گرفت.
یعنی فکر میکنین که با وجودی که در امریکا مسئله انتخابات است، هر دو کاندید یا اردو نامزده که قرار است در آینده با هم مبارزه بکنن، یک چیز واضح است که مسئله از ایران گرفته تا اوکراین تا شرق میانه همه را کوشش میکنن به نحوی به مردم تداعی بکنن که بتونن رأی بیشتر کسب کنن. ایران در این نقطه زمانی یا مقطع زمانی امریکا که در حال انتخاب کردن رئیس جمهور جدید هستند، میتونه یک نقش بازی بکنه که به سود از او تمام شوه، به سود از او کشور و یک مقدار رقمی که شما گفتین تبلیغات، حداقل تبلیغات مطبوعاتی رو برآورد نزه؟
ببینین آقای عزیزاد، ایران یک قرارداد مخفی با چین داره و این قراردادش تا آنوز استخبارات دنیا هم نتانسته ای را بفهمند که ایرانیا با چین چی مایده ای را امضا کردن. یک دومی که چین وساطت کرد مناسبات عربستان سعودی را با ایران حل ساخت و کوشش کرد که از طریق واخان این مشکل را حل بکنه که چگونه چین بتانه به خلیج فارس را پیدا بکنه. اینا همه مسائلی است که در تقابل به سیاست های امریکا قرار داره.
درست.
و منافع امریکا را در خاورمیانه او در حوزه خلیج فارس تهدید میکنن. به این لحاظ من فکر نمی کنم که تا اصلاحات بنیادی در ساختار حکومتی ایران به وجود نیاید، رژیم اخوندی در ایران پایان پیدا نکنن و رأی واقعی مردم، اراده واقعی مردم تمثیل نشود، به این شعارهای فریبنده آقای خامنه ای دنیا تمکین نخواهد کرد.
بله بله. او بله خبره ده چې دلته په امریکا کې د انتخاباتو خبره ده که دو کاندید خبره وکړه، هر یو چیرېشي د امریکا خارجي پالیسی هماغه ده چې د دوی منافع ایجاب کوي. اوس یو څو شېبې دمه کو، بیرته راځو بحثې دمه ورکو.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روک و راست پروگرام قدرمنو اوریدونکو، زمنګ بحث د دوه تنو کارپوهانو سره ادامه لري. دوه کارپوهان محترم خاغلی هاشم دانش او خاغلی سید بلال احمد فاطمی صاحب دي. دوی تحلیلونه او نظریات اوري او موضوع هم دا چې په ایران کې سبا ته نوې ټاکل شوی جمهور رئیس په تخت کې نه په اصطلاح د لوړ مراسم اجرا کیږي، مرکز د وفاداری قسم کوي او د چې کوم خبرې کړې وي، کوم شعار ونه ورکړیو یا تعهدات کړیو چې دغه اصلاحات راولم، په دې منګه غږی کو چې دا اصلاحات به راشي یا نه په جهان کې، به د سولې په پلار کې د ایران خارجي پالیسي کو کوم بدلون راشي یا نه، او افغانستان په مسلې کې به د ایران د روابطو موضوع کوم چې ته ورسیږي، ځکه ایران هم شوې دي چې د دوه د تړون په اساس چې دوی هم په افغانستان کې غوړي چې یو هم شموله حکومت وي، سره د دې چې ډیر خرابوبت لري د طالبان سره په ډیرو موضوعاتو او مسایلو کې، مګر په دې اساس کې وایي چې هغه څه غواړي چې نور ملکونه غواړي، او طالبان دغه شی نه غواړي چې هم شمول حکومت د دوی په معنا داسې هم شمول حکومت راشي چې جهان غواړي، امریکا غواړي، نور ملکونه غواړي، وایي زموږ حکومت هم شمول دی. زه راځم د افغانستان مسلې ته. د دې نوی حکومت پر اطلوبه، د پزشکیان پر اطلوبه، فاطمی صاحب محترم، ستا په فکر سنار مخت ریشه په دې سره کې د مهاجرو مسله ده، مشکل دی ایران سره، ډېرې نورې مسلې هم دي، دوبو مسله ده، فکر کوي د سی عمومي تغییر به راشي، خصوصا دغه د حکومت په برخه کې، ځکه دغه په طالبانو باندې هم یو شرط دی چې کدی هم شمول حکومت جوړ کړي افغانستان سره به ډېرې مرستې وشي او خلک به دغه فقر بدبختي نه وځي، د دوی حکومت به پر اسنه ته پیژندل شي.
ګورې دا ټول منتج کیږي یا تکیه لري پر هغه شرایطو چې پیلن په منطقه کې روان دي.
درست.
تباته دی حلف او چته قسم کوي، او پرون موږ تاسو کتل چې په سیمه کې نوې لوبه په حساب شروع شول چې د اسرائیل او د لبنان ترمنځ شخړه ده او د ترکیه اختار دی. ترکیه مختار ورک او ایران هم اختار ورک. چې ته اسرائیل د خپل حدود نه خپه او غزي نو بیل جواب نه پاتې نشي. دلته اوس راځو دې ته چې منګه مخکې تشکل چې ایران دغه بدلون خپل نظام ته پدې راوسی چې د امید لري چې د غربي نړۍ سره خپل اړیکې ښې. آیا د دې په لی شرایطو کې چې په شرق الاوسط کې وجود لري دا به ممکنه ای که وغواړي که ونه غواړي که چېرته هلته په لبنان باندې تشدد کېږي او په حزب الله باندې حمله کېږي دلته مجبور دی ایران چې خپل پخوانۍ پالیسي مخکې ونیسي او په هغه پالیسۍ په نتیجه کې دوی که هلته مشکل ځي د دې هغه لاره چې دوی غوښتله چې د نرمش لاره اختیار کړي دا خود به خود ناکامۍ سره مخ کېږي. یعنی دا په طبیعي حالت سره نه ده. بعض وخت موږ وایو چې موږ جنگ نه دی کړی، جنگ په موږ را تپل شوی دی. زه فکر کوم دا به په ایرانیانو یو تپل شوی حالت. ایرانیان د افغانستان سره اړیکې ښې ساتي او که چېرته د امریکایانو سره اړیکې ښې شولې د افغانستان پروا بیا نه لري. دوی د افغانستان سره اړیکې په دې ښه ساتي چې سیمه کې نور ورسره ملګري نشته، ځکه چې د دې سره کوم څوک ملګري دي هغه ممالک فعلاً د امریکا سره په مخاصمت کې دي، لکه یمن دی، لکه سوریه ده، لکه فرزن لبنان دی. دا ځینې دي هم ضعیفه دي، هم دا د ایران د هغې تر شا ولاړ دی. روسیه چې ده په هغه رقم په دریځ سره د ایران تر شا نه ودرېږي لکه امریکا چې د اسرائیل تر شا ودرېږي، یا چین ته په هغه رقم سره د ایران تر شا نه ودرېږي. سره دې دي چې دا کوم قرارداد د امریکا د ایران سره شوی دی، دا د 300 میلیارد ډالر قرارداد دی او د آینده 10 کالو لپاره دی. مګر آیا که امریکا روابط د پاکت امریکا ایران سره ښه کړي په ایران به کوم یو قرارداد ته ارزش ورکړي؟ دا 300 میلیارد ډالری د قرارداد ته ارزش ورکړي که امریکا ته؟ زه فکر کوم چې دوی امریکا ته ارزش ورکوي. علت یې څه دی؟ علت یو دا دی چې د دوی د اتومي مسله هلته حل کېږي او دوی غواړي چې دغه بندیز د دوی نه اوچت شي. دویمه خبره دا ده، دا 300 میلیارد چې دي دا خو د سرمایه ګذاري او د قرض په توګه دي او د دوی د پټرولو قیمت چې دی نه پټرول اخیستل کېږي. اما په امریکا کې 30 کاله پخوا کله چې نظام بدل شو د امریکا د ایران 140 میلیارد ډالر دي ریزرو بانک د امریکا کې پرتی دي چې هغه په ټول د 40 کالو کې هغه په 130 میلیارد ته مبدل شوي دي د خپل د انټرست سره. که چېرته شرایط ښه کېږي ایران 130 میلیارد ډالر خپل نقد لاسته راوړي، نقد ورته بهتره دي که 400 قرض به. زه فکر کوم دوی به برتري ورکړي د امریکا ته په سیمه کې، نو د دوی پالیسي به بدلون پیدا کوي او امریکا په سیمه کې ضرورت لري، ځکه چې امریکا غواړي چې د خپل ځای پس د دې ځکه چې د ایران د سقوط نه پس د امریکای د جاندارم د منطقې چې کله د لاسه ورکه شاد ایران نه پس 1988 کې د دې پاکستان نه جاندارم د منطقې جوړ کړ. اوس د کوشش دي کې دي چې دا منطقه بدل شي په هندستان باندې. اما که دغه شی دوی ته دا چانس لاسته ورشي چې د ایران سره روابط ښه کړي، زه فکر کوم د ایران ته برتري ورکړي نسبت پاکستان نه،
نسبت
افغانستان نه. دا هغه بدلون دی. نو دا ټول تړون لري د فعلي دغه لوبې سره په سیمه کې ده. که چېرته دغه لوبه تر خرابې خواته لاړه او ترکیه میدان ته راغله او ایران راغله، نو دغه ټول هر څه نقش براب کېږي، خرابېږي او دوی هغه خپل اهدافو ته نه رسېږي. دوی نور هم د امریکې نه فاصله نیسي. دوی بیا مجبور دي چې په سیمه کې افغانستان سره هم اړیکې ښې وساتي، چین سره هم، روسیې سره هم، تر څو د خپل د بقا او د توازن لپاره. دا ده کې اما که چېرته دې اړیکې د امریکې سره بدلون خواته لاړې شي، چې هغه هم لکه څنګه چې قدرمن میلمه تاسو ویلې چې هغه هم دغه د تړون لري د امریکې د انتخاباتو پورې او د امریکې د انتخاباتو نتایج 6 میاشتې بعد موږ تاسو ګورو چې په 6 جنوري 2015 کې چې نوی رئیس جمهور راځي هغه بیا نوې پالیسیګانې اتخاذ کوي، بیا په هغه وخت کې نیول کېږي. که ټرمپ راشي خو فکر نه کوم چې د ایران سره نرمي شوکي. که چېرته کاملا حریس راځي زه دا فکر کوم چې د هغې پالیسیګانې هم د افغانستان په هکړه به تغییر وخوري او هم د ایران په هکړه.
تشکر جناب فاطمی صاحب. دکتر صاحب دانش فاطمی صاحب از یاد کردن که در مسئله افغانستان هم تاثیر قرار بگیر شاید اتفاق بفته شکلا و وقتی که منافعش بجا شد پس دوباره خود پس بکشه، یا به عبارت دیگه که ما از گپای فاطمه به فکر کردم که همینطور میگن. ولی ایران از یک طرف متهم است به کمک به گروه های تندرو در منطقه مثل حزب الله، مثلا شورشیان حوثی، مثلا حماس، و از طرف دیگه با خود طالبا هم مشکل سرحدی است، ارضی، مشکل آب است و مشکل پناهنده است. به نظر شما این رئیس جمهور نو چه قسم عمل خواهد کرد در مقابل این نکات را که خدمت شما عرض کردم؟
ببینین، دو نوع رابطه از نظر دیپلماتیک وجود داره. یک رابطه جبری است، اجبار است. ایرانیا با طالبا و با افغانستان در شرایط فعلی از روی مجبوریت رابطه باید حسنه نگاه بکنه. به چند دلیل، افغانستان یک مرز بسیار طولانی به ایران داره، ایران تحریم است و به مواد افغانستان مواد فروش به میدان مواد فروش ایران بسیار خوب برش بازار برش مساعد است. اساسی ترین مسئله ایست که ای افغانستان اگر در مخالفت با ایران قرار بگیرد و ایران با عموز ظرفیت بسیار بلند مخالفت درونی که دارن، یک پشت جبهه بسیار قوی بر مخالفین ایران شده میتونن. امیل اعزه منطقه رباط اگر نامش شما شنیده باشین، اگر امی منطقه را بر جهش العدل طالبا بده، شما یقین و باور کامل داشته باشین که بلوچستان و بلوچستان شب آرام را نخواهد بخوابه. به این لحاظ این ظرفیت را درک میکنم. میاییم در ایسه حزب الله، حوثی ها و حماس. ایرانیا در مسئله سیاست های این منطقه عذر به معامله هستند، در اینجا معامله میخواه بکنه، اما سر با اسرائیل در سیاستش که با ایران اتخاذ میشه معامله میکنن. یعنی این معامله گری و در اینجا هست که منفعتای را شما ببینین. ایران را یک کشور بسیار عادی در منطقه فرض نکنین. ایران عربستان نیست، ایران عراق نیست، ایران سوریه نیست. ایران گلوگاه امریکا را در هر جای بسیار محکم گرفته. همین حال حوثی هایی که در تنگه باب المندب کانال سوئیس مسلح استادستان، هر کشتی از ایران، از امریکا و انگلیس که میایه به مشک میزنه، به میلیون ها میلیون دلار امریکا را قسارمن ساخته. حالا این به یک معامله بسیار عادی قابل حل نیست. یک معامله بسیار کلانی را باید، یک دیل بسیار کلانی را با امریکایا باید ایرانیا انجام بده. آیا امریکایا در مقابل اعترام کردن حوثی ها در یمن معامله خواهد کرد یا عملیات نظامی خواهد کرد؟ این دو طرف قضیه است که با کدامش اینا میتونن امریکای این قضیه را حل بکنه. در صورتی که عربستان را به صورت قطعی محمد بن سلمان را و سیاستش امریکایا با خود داشته باشه، قضیه یمن را اینا نظامی حل میکنن. اگر محمد بن سلمان حمایت عملیات از اینا را در یمن نکنه، امریکایا مجبور است که در اینجا معامله بکنه. حالا با یک بحث عمده دیگی که شما در اونجا کردین، با مشکلی که امروز طالبا روبرو هستن، با این مشکل ایرانیا در مدت 45 سال روبرو هستن. ایرانیا در شرایط فعلی هر سیاستی را که در قبال امریکا وضع کنن، باید جوابدهی ملت خود باشن که 45 سال این ملت را گروگان، نه شرقی و نه غربی، گروگان گرفته بودن. حالا چی گونه میتونه این سیاست را یک روزه پزشکان عادی بسازه و این ولایت فقیه و این اخوانده، این سپای پاسداران، این سپای خود سره که مثل ماشین جنگی طالبا وره بی سواد، ایدئولوژیک و عقیدتی نگاه کردن که امریکا را به چشم دشمن میبینن و این نیرو تا بدندان مسلح هستن، قناعت اصل کردن قناعت این دو نیروی سپای پاسداران و سپای خود بسیار مشکل به آقای پزشکان تمام خواهد شد. این مشکلی که امروز طالبا داره، طالبا میفهمه که بر اساس یک تفاهم نامه به قدرت رسیدن، تفاهم نامه دو هست، هر حکومتی که در امریکا به وجود بیاید، چی ترامپ و چی بایدن، مشکل افغانستان مطابق پروتکل و تفاهم نامه دو میخواه حل بکنه. امریکا فضای افغانستان را به هیچ عنوانی نه به چین میده نه به روسیه میده. اگر پایگاه عملی بگرام را نگیرند فضای افغانستان باید در کنترل امریکا باشد. بنان طالبا ماشین جنگی خود در موجودیت امریکا نمیتونه قناعت بده. چی باید بکنن؟ مجبور که نامش تغییر بده به نام ناتوی عربی، از قطر نیرو بیارن یا سعودی بیارن به نام عربا و قطریا، در حقیقت ماهیت پایگاه پیچ امریکایی ها باشن. بنان این چالش های بین ملت ها و حکومت ها است که حل از این یک معضله بسیار بزرگ فرارای ایران و تا افغانستان است.
دیره من نتاسین دانش سر محترم سید بلال احمد فاطمی سید، تاسی مخکی امدا خبرو وکړه که دی ایران سره د امریکای مشکلات یا سمازلی چی دی هغه حل شي، لکه څنګه چې د سه تفصیلی کیږي چې دا اصلاح طلب دی او خامنه ای انتخاب کړی دی غوړي جهان کې د ډیرو ممالک سره روابط نیکی کپدې اساس وشي، خو تاسی ویل کدا سی و نشي نو بیا ایس کلا ایران د طالبانو سره د سه معاملاتو ته د ضرورت نه لري، کدا ونشي نو بیا ورته ضرورت لري. په دغه وخت کې چې چین او ایران او امریکا تاسو ویلی سره یو لاس شي، په دغه وخت کې د طالبانو چې په افغانستان کې چارواکي دي او دوی وی چې موږ د ملي ګټو د ساتلو لپاره هر څه کوو، څه فکر کې طالبان به دغه سه لار یا د سه پالیسی غوړه کې چې امریکا طرف ونیسي نه د خپل گاونډي ملک د پالیسي یو
ګوري؟ دا خبره خبر د هر څو خپل ګټو ته ګوري. که ایران د خپل ګټو ته ګوري، هم دا اوس ایران یو طرف نه د اسلامي امارت سره خپل اړیکې او دا ساتلې دي او د دې مارکیټ نه استفاده کوي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو چې د اروپا ته اشاره ورکوي، ورته وایي چې کچېرته په د افغانستان په قضیه کې ضرورت دي زه حاضر یم چې همکاري وکم.
درست
همکاري د او اخره تاسو معلومه چې جمله هم چې استعمال کړل دوی هغه دا و چې موږ هم په افغانستان کې لاس لرو او هم د مخالفینو سره ډیر خاړی کې لرو،
یعنی
د حکومت سره. نو که هغه ته اشاره دا ورکړه چې تاسو چې بدلون غواړی موږ جبهه مقاومت سره ملاره لرو او دې سره او د مخالفینو بعضی مشران هم په ایران کې شته دي. نو که چې د هغه خپل ګټو ته ګوري، پاکستان ګوري خپل ګټو ته ګوري، پیسو ته ګوري، نه اسلام ته ګوري، نه دین ته ګوري، نه خاور ته ګوري، نه 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 ملګرتیا ته ګوري، نه نه ګاونډي ټوک ته ګوري، هغه څه ته ګوري چې د دې په ګټه. نو افغانان هم باید خوښ او بیدار شي، هر هغه څه چې د افغانستان په ګټه، افغانستان ته امن راولي، افغانستان ته هغه سر راوړي چې د افغانستان د خلکو وسایي آرامي او د دې د خاور انکشاف او پرمختګ پکې وسی. نو فلهذا که دوی په هماغه لار اقدام کوي، که دا چېرته زموږ د دغه اړیکې د امریکا سره دغه مشکل را تحلی، ولې نه باید موږ دا کیننو؟ منګه اولیت همیش خپل هغه ملي منافع ته ورکو. څنګه چې ما تاسو مخکې ویلې که د ایران اړیکې د امریکای سره ښه شي، هغه افغانستان په د امریکای سره په مقابل کې په بیه ورکوي، که پاکستان امریکای ته پاکستان ته پیسې ورکوي، پاکستان هم د اوس افغانستان وخت خرڅ کړی دی، وخت په پیسې اخلي. نو منګه ولې د فرزند دغه وکړو؟ منګه تاسو اولیت باید خپل خاورې ته، خپل خلکو ته، خپل منافع ملي ته ورکو. که په هغه کې زموږ منافع ملي د هر چا سره تضمین کیږي، هغه روسي که چینی او امریکایي، موږ تاسو به هغه اقدام کوو چې زما
فاطمی صاحب
پکڅه به ښکاله پاس د جنگ نه آرام چاو دغه راوړي.
فاطمی صاحب محترم، کچېری د سیمې هیوادونه خصوصا دغه اوس چې یو بلاک دی چین او امریکا او روسیا، دا هیوادونه دغه امسایګان ټول غوړي چې د هغه ملک سره چې امریکا ده چې یو لوی قدرت دی په جهان کې، غوړي دغه هر یو ملک غوړي چې د امریکای سره خره اړیکې ولري، ولاو کدی یو بل ملک په zarar هم تمام شي، ولاو کاله لاس وهي په پالیسیو کې، داخلي مسایلو کې، دا ټول خبرې په ځان منی عمل نه کوي، مګر غوړي چې د یو بل ملک په قیمت د امریکای سره خپل رابطه خکې. درست؟ نو د امریکای ګټه په پسې شي کې د کوم ملک سره خره اړیکې احسانه روابط لري او ورسره استراتیژیک هغه تړونونه ولري چې امریکا وکړي شي په جهان کې خپل پالیسی تر سره کړي، هغه څه چغواړي
ګوري؟ امریکا مخکې ما تاسو ته ویل، امریکا د 1980 نه مخکې د هغه د جندرم د منطقې ایران، کله چې ایران حکومت تغییر خوري، شات سقوط کوي او جمهوری اسلامي راځي، نو امریکا خپل د منطقې جندرم بدلی پاکستان ته راځي. د خپل ښکار کوي چې امریکا چیرته ګټي الته ځي، چیرته نو په تفاوت سره وګورو. کم دا اوس ایران خپل روابط د امریکای سره خلک، د ایران دنه خبرې اومني او د ایران په امریکا په دې پوښ چې ایران په ماغه لار زی چې د امریکا یې غواړي. تاسو باور وکړئ چې امریکا د اسرائیل نه د پاکستان نه د هند نه د هر ځینه ایران ته ارزښت ورکړي، ځکه چې د امریکایان دې شي ته ګوري چې ایران د یو نړۍ د اسلامي نړۍ د نقطې نظر د مذهبي نه په دوو بلاکونو شیعه او سنی باندې تقسیم ده. او سنیان سلفي نسبتا سختګیر خلک دي نسبت د اهل تشیع ته. نو او د ایران ځان د رهبر د عالم د تشیع مني. نو که چېرته ایران د امریکای سره روابط ښه کړي، امریکا خو په منډه باندې ورزي په دي چې د یو بلاک د اسلامي نړۍ او بیا هغه بلاک چې هغه په حساب یوازې د تجرید شوی دی، ځکه چې اهل تشیع په اسلام اسلامي نړۍ کې فیصدي یې ډېره کمه ده. د اکثریت چې دی د اهل تسنن او د نورو ګروپونو دی چې په هغې کې مشري یې عربستان سعودي او افغانستان او پاکستان او مصر او دا ممالک کوي. نو د ده لپاره که چېرته ایران خپل روابط بدلوي او هغه امریکا خپل په ګټه ګوري، امریکا ښکاره خبر ده چې ایران ته ترجیح ورکوي،
ایران بهتره ده.
خپلو کې ایران د امریکای د پالیسیګانو خلاف تللی دی، هغه مجبوره شوی دی په سیمه کې بل مملکت نیولی. همدا اوس امریکا خپل په رضایت سره په پاکستان کې خپل پالیسیګانې مخې ته نه وړي، دا موقتي پالیسیګانې دي. د امریکا په خارجه پالیسۍ کې پاکستان وخته ډمپ شوی دی. د هغې په نظر تاسو بله ورځې د دوی دغه معاون د وزیر دفاع د تېر په حکومت واورېدلی، هغې ویلې چې پاکستان د یو خوانه زمونږ د ترهګرۍ په جنګ کې زمونږ پارټنر و، اما په پټه لحاظ دی زمونږ لوی ترین دښمن و، او زمونږ دښمن سره یې لاس درلوده او زمونږ نه پیسې اخیستلې او هغې ته یې ورکولې. او دا امریکایان ښکاره کوي چې امریکایانو دغه کینه په زړه کې ده. ما پرون یو پاکستاني ویلاک اورېده، هغې ویلې چې پاکستان سره دی چې دا احساس کوي چې امریکا ورسره کومک کوي، خو پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا په زړه کې هغه بغض ورته لري چې 40 کاله کې ما سره کومه لوبه کړې، هغه بدل به د پاکستان نه ضرور اخلي او پاکستان به وهي. دا د پاکستانیانو هغه لوی بلاګران او تهدیدګران دي چې موضوع ډېر دقیقه تحلیل کوي. هغې په دې شي اوس پوه دي چې پاکستان چې دی امریکا به یې وهي. نو که چېرته موږ په دې متقین شو چې امریکا د فعلا دغه لوبه د موقت لپاره کړې تر څو په افغانستان کې یو سیاسي بدلون راشي او ایران هم بدلون راوړي، نو دا لوبه به روانه وي. په زمان کې چې کله نوی رئیس جمهور راشي او په بدلون په سیمه کې وګوري او ایران په حساب د اولیف برانچ ښکاره کړي، یعنی د زیتونو خپل ګلدسته ښکاره کړي امریکا ته، ته فکر کوم چې امریکا په منډه باندې د ایران په دغه په بیا اخلي اسرائیل ته قناعت ورکړي. په دې زمان کې د ایران د اتوم مسله به نرمه کړي، د پاکستان د اتوم د منځه وړلو پروګرام به خپل سر ته ونیسي. کله چې د پاکستان مسله یو طرفه شي فیصله شي، بیا به د ایران طرف آینده کې دي.
تشکر، مننه.
تشکر.
لکه دمه به وکړو بیرته به دانش ته سره وغږیږو. صحیح.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا صدای امریکا، شما به برنامه روک و راس گوش میتین و میبینین. موضوع برنامه روک و راس امشب رابطه ایران و با جهان بیرون به خصوص افغانستان است. در این مسئله صحبت میکنیم. دو مهمان عزیز داریم، جناب دکتر هاشم دانش و جناب بلال فاطمی صاحب، تحلیلگران سیاسی. دانش صاحب، جناب فاطمی صاحب از منافع ملی یاد کردن که افغانستان باید روی منافع ملی خود هر اقدامی که میکنه باید عمل بکنه. این همیشه مورد سوال تحلیلگرا بوده که در 20 سال گذشته که افغانستان به اصطلاح میزبان یا ای که قوای خارجی با تفاهم یا به اساس یک فیصله به افغانستان بودن، وخت چرا به منافع ملی خود فکر نکردن؟ و دیگه نکته ایست که چرا افغانستان یا افغانها در مجموع ملت افغانستان باید انتظار از این رو داشته باشن که یک دست خارجی از بیرون بیاید و منافع ملی اونا رو تامین بکنه؟
این سوال بسیار اساسی و عمده است که تمام افغان ها باید در این زمینه دقت بکنه و جواب این سوال باید پیدا بکنه. دلیلش ایست که ما در مدت 45 سال فعلا به این نتیجه رسیدیم که از 45 سال جنگی که در افغانستان جریان داره جنگ افغان ها نبوده، جنگ بین ابرقدرت ها و جنگ بوده بین کشورهای بزرگ منطقه. به این لحاظ افغان ها در حقیقت چوب سخت اینمی جریانات بودن که ما به این نتیجه رسیدیم. حالا میایم سر اصل قضیه. موضوع اساسی است آقای عزیزاده که افغان ها را در مدت 45 سال هیچ وقت نماندن که سر منافع ملی خود به تفاهم برسند. افغانستان را افغان ها را به گروپ ها، تنظیم ها و احزاب مختلف تقسیم کردند و کشورهای مختلف احزاب مختلف را در آغوش گرفتند و این احزاب را از منافع و مسیر اصلی که مسئله افغانستان بودن منحرف ساختن، به نفع خود استفاده کردن. شما دیدین که تا امیل ازه ای که ما شما صحبت میکنیم افغانستان در مسیر منافع ملی خود روانی استن. تمام سیاست ها و فرمان هایی را که شیخ ملا ایبت الله امروز وضع میکنن و عملی میکنن خلاف منافع ملی افغانستان و خلاف خواست های افغانستان است. این فرمان ها از کجا سرچشمه میگیره؟ کی بر از اون این الهام را میده؟ این مشتوالی است که باید آینده و زمانی را به اثبات برسانم. بنابر آن ما همیشه متاثر از تغییرات منطقوی و جهانی بودیم. ما باید سر پای خود استاد بشیم. ما در زمان ظاهرشاه و قبل از ظاهرشاه دو جنگ جهانی بسیار خرابکن و تباهکن دنیا را ما تانستیم خود حفظ بکنیم. ایران نتانست خود حفظ بکنه، کشورهای دیگه اروپا و اینا نتانستن خود حفظ بکنه، ژاپن نتانست خود حفظ بکنه، ولی ما با یک سیاست اقتصاد محور خود تانستیم که شامل هیچ کدامی از این بلوک‌های نظامی نشدیم و سیاست اقتصاد محور خود در جنگ دوم جهانی که جنگ در حقیقت به مرزهای افغانستان رسیدن ولی بازم تانستیم خود حفظ بکنیم. افغان ها باید در همین مسیر حرکت بکنه. ما در 45 سال در مسیری غلطی که روان بودیم از بعد باید به مسیری درستی یا مسئله اقتصاد سیاست اقتصاد محور خود باید پیش بریم.
ولی دکتر صدق
باز نکنیم ما به طرف جنگ و نابسامانی ها و گشت توپ دم توپی کشورهای بیگانه خواهیم بود.
ولی دکتر صاحب شما فکر نمیکنین که منطقه استراتژیک افغانستان که در طول تاریخ یک منطقه حائل بین قدرت ها بوده و قدرت ها از اون رقمی که شما گفتین استفاده کردن یک مشکل بسیار بسیار عمده خود منطقوی باشه برای افغانستان که نتونه سر پای خود استاد شوه و نتونه یک کشور مستقل خارج یا بدون دستاندازی امسایه‌اش باشه، بخصوص مثلا پاکستان مشکلات بوده، ایران مشکلات داشته، از طرف شمال هم مشکلاتی هست. فکر میکنین شما که
او بلا داشت مطلب... دویم جهانی جنگ رئیسی په دنیا کې ډیر تحولات ډیر انکشافات راغلی دي په سیمه کې، په افغانستان کې د خټول تاثیرات لري ور باندې د سینې د چې شرایط اماغ دي مهرباني
تاسو
بله.
ببینین افغانستان از جغرافیش از سال 1352 نیست. این جغرافیه که از سال 1352 ما در حقیقت یک منطقه استراتژیک شدیم، ما قلب آسیا شدیم، ما گریگاه تضادهای منطقوی شدیم. ما قبل از این همین جغرافیه وجود داشته، قبل از این هم جنگ های بسیار خانمانسوزی در دنیا وجود داشته، امپراتوری های وجود داشته و جنگ ها. چرا ما در اون زمان ایتو نقطه استراتژیک و مرکز گریگاه تضادها نبودیم؟ دلیلش ایست که از بعد از ظاهرشاه به شمول داوود خان تا امروز ما حکومت را بر اساس احساسات کردیم، بر اساس خواست ها و نیازمندی های مردم افغانستان نکردیم. اگر داوود خان بود با تعقیبش حزب دموکراتیک بود، با تعقیبش مجاهدین بود، طالبا بود، اشرف غنی و کرزی و تا امروزی که ملا هیبت الله سر ما حاکم هستن، بنان اگر ما یک رئیس جمهور برخواسته از متن جامعه افغانستان را داشته باشیم که افغانستان، جغرافیای افغانستان و خواستهای مردم افغانستان را به صورت درستش بتانه درک بکنه، ما میتونیم هم به جهان سیاست خوب را بازی کنیم، هم به منطقه و هم به کشورهای همسایه. اما اگر فرمان ما در کشورهای دیگه باشد، برای ما پول را به قدرت رسیدن ما را کسی دیگی داده باشد و در بدل پول را به قدرت رساندن ما اونا از ما خواستهای نامشروع بخواهد داشته باشند، بنان منافع ملی افغان ها زیر سوال میره، مثل که امروز هم رفتن. بنابراین ما به یک فکر نوین و با یک ایدیای نوین و با یک رهبر خبره و دانای ضرورت داریم که افغانستان در این مخمسه مغلق جهانی و منطقوی بتانه این کشتی را به ساحل برسانند. و ما فعلا از این وضعیت محروم هستیم. امیل ازاین که شما میبینین دنیا هیچ وقت به فکر از این نیستن که در افغانستان چهره های را باید به قدرت بیارن که اونا بتانه افغانستان را در این وضعیت رهبری بکنن. بر ما نیروی قرون وسطایی را آوردن در اینجا حاکم ساختن، به طرف دیگه هم بر 5 تا روشن فکر در کشورهای خارجی اجازه یک جلسه را هم نمیدن که داشته باشیم. با این نیرو یا باید ما تعامل بکنیم، یا باید بیعت بکنیم، یا باید تسلیم بشیم. بنان یک چیزی ناممکن هستن. باید یک نیرو و یک مفکوره قرن 21 را با قرن دوران حجر را چگونه میتونه تعامل بده؟ ولی دنیا ما را مجبور کرده امروز. میگه که با امی طالب واقعیت موجوده شما هسته، باید با این بسازین، با این تعامل بکنین، یا با این باید بیعت بکنین. بنا نه دنیا با ما همکار هستن و نه جهان ما را در این راستا همکاری میکنن. تا زمانی که مردم افغانستان به سرنوشت خود تصمیم درست را نگیره، ما نمیتونیم منافع ملی افغانستان را در این وضعیت بحرانی و بحران بتانیم تعریف کنیم.
ډیر مننه دانش صاحب محترم کورمو و دان قدرمن اوریدونکو د سپین خبری یارو کراس پروگرام اوري. موضوع دا ده چې د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ټاکل شوی جمهور رئیس مسعود پزیشکیان سبا ته د سیشن به پوره از د مازیګر په سلورو بجو باندې ملک ته د وفاداری قسم کوي او قسمنامه لاسلیک کوي. مونږ په دې باندې غږیږو چې د ایران د دینی حکومت آینده پالیسی به د سیمې د هیوادونو چې هغه کې خصوصا افغانستان ده او د نړۍ د هیوادونو سره څنګه وي او د دینوي حکومت پر اټلو سره په جهان کې ډیر شخړو او مشکلاتو کې چې د ایران په خپ کې ده د رپورټونو لخراره پاغي کې مثلا مخ شي یا روان شي. زه غواړم بیرته دغه سوال بلال احمد فاطمی صاحب ته راځي کوم. فاطمی صاحب محترم، تاسو د دانش صاحب خبري واوریدئ چې دانش صاحب ویلي چې د ولس په خوخه کې حکومت رشي. دا یو خبره چې دا هر ملک کې د ولس په خوخه حکومت رنه شي، هغه حکومتونه خپل پالیسي لکه څنګه چې دی ویلي دي نشي تعقیب ولات من ورته مشکلات خلقيږي. بل خبره دا چې دانش صاحب ویلي چې د هبت الله ټول فرمانونه یا تګلارې چې دي اغه کې د افغانستان ملي ګټې نه خوندې کیږي، نه دي خوندې. یو بل خبر ده اوس زما سوال ده چې و یو خبره رهبر په کار دی په افغانستان کې، په دغه یو حال کې اغه ولس باید د خبره اغه پیدا کی، رهبر پیدا کی او ورته په هر شرایطو کې چی ملاتړ یو کې په یو سیستم باندې غره ولی نه په افغانستان کې او سیستم شته نه اساسي قانون. نو دغه ولس چې موږ یادو ولس خو هیڅ اختیار نه لري. دا رهبر افغانان لکه مکی د ایران سره د خپل روابط څنګه وساتي چې کاولس پکې رائے نه لري؟ نو د طالبانو پالیسي خو معلومه دي، هغه کې په څنګه د افغانستان ملي ګټې وساتل شي؟
دا خبر اصل پیسه د یو واقع دی چې افغانستان خلک خپل رهبر نه لري. په تیر شپږ څلوخت کالو کې نه درلوده او اوس هم نه لري، او دا مشکل تنظیم نه دی. اته د نړیواله سطح باندې که تاسو په دې په تاریخي نقطې نظر واچوي، په اس اسلامي نقطه کې تاسو د خپل د ملت استاد او رهبر نه لري. که چې تاسو د 1350 کالو کې وګورئ، هر هغه ځکه چې کوم رهبر په خپل ځان راغلی دی او دا تصمیم نیولې چې خپل ملت د لپاره ودرېږي او د اسلامي نړۍ د لپاره ودرېږي، هغه تواز او چتي هغه د امریکای د خوانه وجد شوې دی. هغه سی کارنو په انډونیزیا کې، هغه شاه فیصل په سعودي کې، که هغه فرزن زلفقار علی بوټو په پاکستان کې، کاغه فرزن موسی شفیق په افغانستان کې مونږ تاسو په تیر شپږ سال وخت کالو کې حدود یو له صدر اعظمان درلودل بهترین صدر اعظمان ټول خو صدر اعظمان او موسی شفیق د ټولونه اغلال د بدخشان مګر هم څنګه تاسو کته څلور سال وخت لنی کې په بیل محاکمینه په سر وشتل شو او د منځ ویلو شو لپاره چې دغه یو دانه یو کس مونږ که چېرته واقعاً زموږ ملت خپل استازی ولري او داسې یو رهبر پیدا کړو چې مونږ به مشکل همدا دی چې هر څوک راغلی دی د رهبرۍ دعوی کړې ده هغه نه ملي رهبر و نه د بحساب سیاسي رهبر و او نه واقعاً چې هغه په نړیوال په سیاستونو باندې داسې پوه یو چې په هغې سره لوبه وشي کولی یا فرضاً داود خان په خپله یو ملیګرا شخصیت و کله چې په خپل ځان راغی او وی غوښتل چې افغانستان د دې منجلاب نه وباسي ایران ته سفر وکړ ایران دوه میلیارده ډالره واده وکړه سعودي ته لاړه هغه سپین چپ ورسره واده وکړله لاړه ذوالفقار علي بوټو سره کېناسته د پاکستان موضوع په سر باندې یو تفاهم ته ورسېدل په مجرد د بازګشت سره روسیې ورته ګلم کور کړ او کفن یې ورته واغوسته دا ګوري دا زعامات چې دي دا په اسانه په اسلامي نړۍ کې تاسو نشئ خپل کولی همدا اوس په تاسو مونږ تاسو ګورو په همدې بحث کوو چې پزشکیان چې دی آیا دا د ملت استازی دی یا دا تعین شوی دی چې پزشکیان چې دی د ملت استازی نه دی بلکې دا یو انتصابي سړی دی که چېرته د دغې رضایت نه وی د خامنهی دی راتللی نه شو په کوم اسلامي نړۍ کې تاسو ما ته وښی چې هغه د ملت استازی دی ملت شاه سلمان ملت راوستی دی نه دی راوستی
یعنې ستاسو د خبرونه داسې پوه شو چې په هیڅ ملک تر اوسه پورې د ولس رایه هغه څه چې لازمه ده نه د عملي شوي یوه دقیقه لرو که دانش ته په خپل نظر
دانش فقط با شما جمع بندی میکنیم برزه که یک دقیقه حدود وقت داریم به نظر شما مشوره شما باعث یک خبیر آگاه سیاسی و دانشمند به طالبان چی است چگونه عمل کنم مطلب
مشوره ما اینه که طالبا باید تاریخ افغانستان را بخونه، طالبا باید تاریخ ایران را بخونه، وقتی رضا شاه را مقایسه کنه با سیاست اخوندی 45 ساله ای که ایران در وقت رضا شاه در کدام موقعیت قرار داشت و فعلا در کدام موقعیت قرار دارد و این را مقایسه بکنه با این که مسیری را که ملا هیبت الله میره مسیری است که 45 سال پیش به این را خمینی رفته و خامنه ای رفته. این مسیر ما را به هدف نمیرسانه، این را به ترکستان میره و ما را به طرف بربادی و خرابی میکشانه. رجوع کنه به ملت افغانستان، رجوع کنه به افغانستان، رجوع کنه به افغانستان، رجوع کنه به تکنولوژی و عصر که ما امروز روزه.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب دانش و جناب سید بلال فاطمی، دو تحلیلگر آگاه منطقه و سیاسی، از حضورتان در برنامه رو کراست.
دیر مننه، پا مخمخه،
خدا حافظتان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رنا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو